رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، د دومه پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مو زه نو شباشنا هرکلی وم. په روانه خبرونه کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د هند صدر اعظم نریندر مودی په مختلفو برخو کې د افغانستان سره د مالی او تخنیکي مرستو ژمنه وکړه. په دریو ختیځو ولایتونو کې د پاکستان د پوځ سرغړونې زیاتې شوې دي. د پاکستان ویالي محکمې د نغدي ضمانت په بدل کې دا غهواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف خوشی کول حکم وکاو.
قدرمنو اوریدونکو په همدې خبرونه کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم خبر شي. د افغانستان ولسمشر وای هند او افغانستان نشلیدونکي اړیکې لري.
This place, what we call India Afghanistan, is then a place of merit.
د کابل خلګوی چې د شورې د ورځې د پاره نیول شوی امنیتی ترتیبات د دوی ژوند سخت کړی دی.
لاس ورځې د شورا مراسم دي، دا لاس ورځې کېږي چې هر ځای کې لارې بندې دي، موږ په تکلیف یو، هر ځای ته چې زه په تکلیف رسېږو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل متحده ایالات په دې خبر کوي چې په پولنډ کې یو دایمي اډه، نظامی اډه تاسیس کړي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. وزیر سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی چې نن د چهارشنبه ورځ د وږي پاتېشتمې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ هند ته سفر کړیو. نن یې په نوې ډیلی کې په یوه غونډه کې وینا وکړه. هغه د هند بنسټ لخوا جوړه شوې غونډه کې یو شمېر اکاډمیکي شخصیتونو، متخصصینو او سیاستمدارانو ته وویل چې د هند او افغانستان ترمنځ د تاریخي دوستۍ ځای بل څوک نشي نیولی.
Because the previous Silk Road, the Trunk Road, the great set of common activities have bound us together. This place...
د ارل خوا په خبره شوی مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی دی چې د هند صدر اعظم په افغانستان کې د شاتوت د بند کانالونو د جوړولو، د لمریز برېښنا او واټر پمپونو، د څښاک اوبو، یو سلو شپېتو کلیوالو پروژو، ترانسپورټي سیستم د عصري کولو، د درې نیم سوه ښاري ملي بسونو ترمیم او د 1009 ملي بسونو د ورکولو او د غذایي موادو او د قیمتي کانو او ډبرو د پروسس کولو د فابریکې د جوړولو په شمول د افغانستان د حکومت او خلکو سره د مالي او تخنیکي مرستې ژمنه کړې. هند له متحده ایالاتو، برېټانیا، جرمني او جاپان نه وروسته د افغانستان سره د مرستو په حساب پنځم هیواد دی. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی چې له تیرو شپږو کلونو نه په نوې ډیلي کې کار کوو، نن د چهارشنبې پر ورځ جمهور اشرف غنی ته خپله استعفا وړاندې کړه. په پاکستان کې مشتو مهاجر ته د پاسپورټونو او شناختي کارډونو د ورکولو په اړه د هغه هیواد د صدر اعظم عمران خان د اعلان په خلاف ځینو پاکستانیانو سخت عکس العمل ښودلی دی. دوه ورځې مخکې عمران خان په کراچۍ کې د خلکو یو غونډې ته په خپله وینا کې اعلان کړی و چې افغان مهاجرینو او هغو بنګالي مهاجرو ته چې له ډېرې مودې نه په پاکستان کې ژوند کوي د تابعیت اسناد به ورکړي. حتی په خپله د عمران خان ځینو طرفدارانو هم د هغه دغه اعلان مخالفت کړی دی. عمران خان نن په پارلمان کې بیا خپل خبره تکرار کړه او ویل چې دا یو بشري ستونزه ده او د بشریت په اساس هغه دغه خبره کړې وه. د بلوڅي یو مشر اختر منګل په پارلمان کې ویل چې عمران خان سره لوس کړی و چې افغانان به خپل ملک ته لیږي، خو اوس ورته د تابعیت ورکولو نیت لري. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د افغانستان د سرحدي قواو قمندان جنرال ایوب حسن خیل وایي چې په کونړ، نورستان او ننګرهار کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پاکستاني قواو تخلفات او سرغړونې زیاتې شوې. جنرال حسن خیل زموږ خبریال ذبیح الله غازی ته وویل
د پاکستان نظامیانو بعضې تحرکات په لار باندې اچولي. سرحدي ځواکونه په ننګرهار، کونړ، نورستان کې د تیر په سیر باندې بیا یو ځل په هغه چا باندې آواز کوي او هغوی باندې غږ کوو چې د هغه کړنو چې هغه زموږ د ولسونو احساسات لوړوي، هغه زموږ د اصولو د پالیسي خلاف دي، د سرحدي اصولو خلاف دي، له هغه نه د لاس په سر شي که نه به زموږ د بد غبرګون سره مخامخ شي.
لبلې خوا د افغانستان او پاکستان د عامې روغتیا چارواکو په کابل کې غونډه کړې او د دواړو هیوادونو او په دواړو هیوادونو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د مخنیوي په اړه خبرې کړې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د بې امنیتۍ او جنګ له امله 1.2 میلیونه ماشومان د پولیو په مقابل کې نه دي وقایه شوي، چې زیاتره یې په هغو ولایتونو کې اوسیږي چې د ډیورنډ کرښې سره څیرمه پراته دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د تیر لمریز کال په دوران کې خارجي خیریه موسساتو پر مختلفو پروژو باندې 591 میلیون ډالر او افغان خیریه موسساتو 293 میلیون ډالر لګولي. په افغانستان کې 2399 شخصي موسسات فعالیت کوي چې 283 د خارجیانو پورې اړه لري. 350 خیریه موسسات حکومت لغوه کړي دي. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شنوار په خپل رپورټ کې وایي چې د 40,000 ښځو په شمول 83,000 کسانو په دغه موسساتو کې کارونه پیدا کړي دي. د پاکستان وی عالی محکمې په نغدي ضمانت لبن نه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز شریف او زوم کیپټن صفدر د خوشی کول حکم کړی او د هغوی د بند باقی پاتې سزاګانې ځنډولې دي. عالی محکمې قاضي اطهر من الله نن د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خپله فیصله واوروله او حکم یې وکړ چې نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر د 550,000 روپو په ضمانت کې پرېښودل شي. نواز شریف په خارج کې د غیر قانوني شتمنیو په لرلو په جرم د احتساب یوې محکمې د تیر جولای په میاشت کې د 10 کلونو، د هغه لور د 2 کلونو او زوم د 2 کلونو په حبس محکوم کړی او د راولپنډۍ د اډیاله زندان ته لیږلی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې 90% پولیسو بایومیټریکي پروسه بشپړه شوې او باقی پاتې 3% پولیسو کارونه به هم ژر بشپړ شي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس نن د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سفارت له قوله رپورټ ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین سبا د پنجشنبې په ورځ مسکو ته سفر کوي. حکمت خلیل کرزیبا د افغانستان په باب په مسکو کې د سولې د غونډې د نوې نیټې په باب د روسیې له چارواکو سره وغږیږي. روسیې سمو د مخکې د 212 هیوادونو استازو او طالبانو ته دعوت ورکړی چې د سپتمبر په 4مه په مسکو کې د افغانستان د سولې په باب په کانفرنس کې ګډون وکړي. متحده ایالات ته بلنه نه ورکړې او د افغانستان حکومت په دغه کانفرنس کې د طالبانو د موجودیت مخالفت کړی و. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي دا ښکاري چې د سوریې د رژیم دافعه وا قواو د روسیې وا پوځي الوتکې شتلي. پاموکلی رپورت تا چې زبا خادمی تاسټلولی.
ترامپ پرون د سیشن به پورز د پولند جمهور رئیس سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په محل ویل ما ته لزنه حقایق نه داسې ښکاری چې سوریه د روسیې الوتکه را غورځولې وي او په دغه پیخه کې د 14 کسانو مړینه د خپګان خبره ده. روسیه وایي چې الوشن ډوله اکتشافي الوتکه په داسې حال کې چې د مدیترانې د سمندرګي د پاسه د اکتشافي پرواز نه وروسته بیرته په ارزاقه کې خپل اډې ته راستنېدله، د اسرایلو F-14 ډوله جټ الوتکو په دغه وخت کې د سوریې د رژیم هدفونه بمباري کول. الوتکه د سوریې د رژیم په ځوابي ډزو کې په غلطۍ کې ولګېدله. اسرایلو په دغه پیښه باندې تاسف څرګند کړی دی خو د مسؤلیت د قبلولو نه یې ډډه کړې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د لندن په شمالي لویدیس کې د کرکل وټ په ناحیه کې د 2 کسانو ترمنځ د لفظي شخړې په تعقیب 2 مسلمانان په موټر وهل شوي دي. پولیسو تحقیقات پیل کړي دي. او جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن شمالي کالونا ایالت ته ولاړ د فلورنس سمندري طوفان تباهي په خپل وکتله. ترامپ تیر ورځ په ټویټر کې لیکلی و هر څوک اوس د فلورنس توپان وروسته دغه د حکومت د فوق العاده اقداماتو ستاینه کوي. د لږ تر لږه 2 کسانو مړی موندل شوي او د دغه ایالت زیاتره برخې د سیلاب د اوبو او خټو لاندې دي. ګمان کیږي چې 22 میلیارده ډالر روپ شاوخوا کې نقصان رسولی. دا او تدې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په کابل کې کته هم د عاشورا د مراسمو لپاره له 2 ورځو رئیس کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو د عاشورا د لمانځون کې بیا هم د داعش د بریدونو له امله په اندېښنه کې دي. د عاشورا لپاره د دغه ښار یو شمېر سړکونه او کوڅې بندې شوي دي. د کابل ښاریان وایي چې د لارو بندېدو او د ټرافیکو بیروبار د 2 ورځنی ژوند اخلال کړی دی. په دې اړه په مکه د حکمت سروش رپورټ ده.
په کابل کې د عاشورا د مراسمو لمانځنی له څو ورځو راهیسې د دغه ښار څیره بدل کړي. د دغو مراسمو لپاره په لارو کوڅو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د تکی خانو محافظین هم تلاشي او پلټونو ته ګمارل شوي. د عاشورا د لمانځنی سیمو او تکی خانو ته تللې زیاتره لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي.
په دې سربېره چې خپله د سیمو خلکو په بشپړ ډول امنیت نیولی، امنیتي ځواکونه، اردو، پولیس او امنیت زموږ سره شپه او ورځ هم کار دی. اوس خو له امنیتي پلوه کومه ستونزه نه لرو.
خو له دې ټولو امنیتي تدابیرو سره سره لا هم د عاشورا لمانځون کې د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو وایي چې د دوی مذهبي مراسم به روان وي.
د
افغانستان ټول خلک په دې اړه اندېښمن دي. ټول مسلمانان دي، ځکه چې د داعش په نوم یوه ډله پیدا شوې، غواړي د مسلمانانو په منځ کې د شیعه او سنی په نوم نفاق واچوي. خو تر اوسه نه دي توانیدلي. څو ځلې بریدونه وکړل، خو د افغانستان خلک خبر دي او په دې اړه بیداره دي.
د عاشورا د مراسمو لمانځنی که یو خوا له خلکو سره د امنیتي پیښو ویره پیدا کړې، نو بل خوا یې د سړکونو او لارو بندېدو له امله زیاتره ښاریان له ستونزو سره مخ کړي.
لازم انسانان ورسره په مشکلاتو کې گرفتار وي، ځکه بعضې خلک مریضان لري، بعضې خلک خپل ضروري کارونه لري، نو دا لازم یو مشکل ده، د انسانانو لپاره مشکل ده.
لاس ورځې د عاشورا مراسم دي، نو دا لاس ورځې کېږي چې هر ځای کې لارې بندې دي. موږ په تکلیف یو، هر ځای ته چې زه په تکلیف رسېږو که نه مشکل دي، هر چا ته مشکل. سپرلی جنجال کوي، سپرلی ته مشکل، یو خوا ځه بل خوا ته ویږه، بل خوا تاو شه بل خوا ته ویږه، نو موږ ډېر تکلیف یو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د کابل هغه سیمې چې د عاشورا په ورځو کې له امنیتي پلوه له ګواښ سره مخ دي، هلته یې د امنیت د خوندیتوب لپاره خپل کشفي او استخباراتي پرسونل زیات کړی. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په ختیځون کې د سرحدي ځواکونو قومندانې وي د پاکستان نظامیانو د کونړ، ننګرهار او نورستان په ولایتونو کې د ډیورند کرښې په صفري نقطو کې تازه خوځښتونه پیل کړي چې په وړاندې به یې اقدامات وشي. ذبیح‌الله غازی په دې هکله رپورټ رالیږلی.
ختیځون کې د پولیساتو ځواکونو قومندان جنرال ایوب حسین خیل ومنله چې د ننګرهار، کونړ او نورستان ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو کې پاکستانی نظامیانو افغان غاړې ته تازه خوځښتونه پیل کړي. هغه وایي که پاکستانی غاړه د اغزن سیم غزول او تازه پوستو جوړېده بند نه کړي، نو دوی به هم په ضد نظامي اقدامات وکړي.
ننګرهار، کونړ، نورستان په صفري نقطو کې د پاکستان نظامیانو بعضې تحرکات په لار باندې اچولي. سرحدي ځواکونه په ننګرهار، کونړ، نورستان کې د تیر په سیر باندې بیا یو ځل په هغه چا باندې آواز کوي او هغوی باندې غږ کوو چې د هغه کړنو چې هغه زموږ د ولسونو احساسات لوړوي، هغه زموږ د اصولو د پالیسي خلاف دي، د سرحدي اصولو خلاف دي، له هغه نه د لاس په سر شي که نه بیا به زموږ د بد غبرګون سره مخامخ شي.
خو یو شمېر ولسي خلک وایي پاکستاني نظامیانو له تېرې اوږدې مودې راهیسې د ډیورن پر کرښه د اغزن تار غځولو او د کرښې افغان غاړه کې د تازه پوستو جوړېدلو لړۍ دوامداره ساتلې. دوی وایي نه خو تر اوسه حکومت کوم عملي اقدام وکړ او نه یې په دې پلو کې د پاکستاني نظامیانو د تازه پوستو د جوړېدو مخه ونیوله. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستانیانو یې د ولسوالۍ په 2 کیلومترۍ کې تازه پوستې جوړې کړي.
دغه کاریل سر چې ته وایي سپینه څوکه، دغه ځای کې خلک داسې وایي چې 1 کیلومتر راوختي دي او پوستې جوړې کړي دي، ډېرو خطرې نقطو ته رارسېدلې دي.
نولۍ او د ګلونو درې ترمنځ یو غر د سپینه څوکه ته وایي. دغه څوکه چې ډېره مهمه څوکه ده، تر اوسه پورې پاکستان په دې ټول مرز کې داسې مهم ځای کې نو نه، چې 1 کیلومتر بیخي داخل کې د افغانستان او دغه پوسټ راخېجولې تازه دم.
د کونړ د ولایتي شورا غړی محمد ساپې وایي پاکستانی نظامیانو د ډیورن کرخي په افغان غاړه کې لاغزن سیم غزول سره سره تازه پوسټ هم جوړی کړي چې هیڅ چای په ضد اقدامونه کوي.
ولسی خلکو هغه ول تملدارې نه باندې وي، هغه فوران کړي سړې وو ولې زنګلونه وو ول د خلکو مخ کې راس. اوس په دې دخته نورسته د سرکانو ولسوالي او د خاص دور سوالی چې کوم مثال حدود دي، په هغه کې تقریبا داخله د مختلفو معلومات لمه خینه چې 1 کیلومتر یو نیم یا 2 کیلومتر داخله داخل د افغانستان فزیکشن داخل ته راغلی دی او دوی لګی تاسو جوړی اوس په لاره په تاسو باندې مشروب
خود کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وای سرحدي ځواکونو ته د پاکستانی نظامیانو د تحرکاتو په مقابل کې د برید کولو امر کړي
خپل امنیتی د پایز واکونو ته په خاص توګه سرحدي کتا ته جستامونو ته امر ور کړی دی ترڅو موضوع د نګدې نو ساری او په وړاندې جدي عمل ترسره کړي
خود ډیرو خلکو نیو کداده چې افغان حکومتي ځواکونو او چارواکو د پاکستانی نظامیانو د تحرکاتو په مقابل کې ډیر کله د عمل په ځای واځي پتون د جبه او تش غواخ کولو بس نه کړي زبی الله غزي امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د اقتصاد وزارت وی غیر حکومتي مؤسسو په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې 840 میلیون ډالر په مصرف رسولي د غیر حکومتي مؤسسو مسولین دا مانی چې تر اوسه د مؤسسې لری پرتو سیمو کې خلکو ته د خدمتونو پر رسولو کې پاتې راغلي په موخه په دې اکله د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورت ده
د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستوروی د تیرو دوه کلونو پرتله د غیر حکومتي موسسو لخوا په افغانستان کې د پیسو مصرف کې 3.5% زیاتوالی راغلی خغلی مستوروی چې دغه موسسو په 1990 کال کې 840 میلیونه ډالر په مصرف رسولي چې 501 میلیونه ډالر د بهرنیو موسسو لخوا په مصرف رسیدلي او 203 میلیونه ډالر نور د افغان غیر حکومتي موسسو لخوا مصرف شوي دي د اقتصاد وزیر نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د 1990 لمریز کال د غیر حکومتي موسسو د کار پاړه د دغه وزارت لخوا د ترتیب شوی راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د دغه پیسو 115 میلیون ډالر د افغان په د بدیجی لارې او پاتې 99 میلیون ډالر مخامخ د مرسته کوونکو موسسو لخوا غیر حکومتي ادارو ته ورکړل شوی دی د اقتصاد وزارت شمیرو لمخې تیر کال غیر حکومتي موسسو 3000 کسانو ته چې سلیلي زرای خزیوي د کار امکانات برابر کړی وو
تر مجموع استخدام نظر به دو سال گذشته بلند رفته
په مجموعی ډول د تیر دوه کلونو په پرتله په کار د ګمارنې چاري خې شوی په 1940 نیوم کې د دغه مؤسسو د کارکونکو شمیر شپږاویا زرو په 1915 نیوم کې د شمیر اته اویا زرو او تیر کال بیا د شمیر څلور اتیا زرو ته پورته شو چې د شمیر زیاتوالی اکثره د خزو په برخه کې و د سلو شمیر په تیر دریو کلونو کې هم دا شپته زرو خو د خزو شمیر په 1940 نیوم کال کې شپاړس زره په 1915 نیوم کال کې نو نظر او تیر کال دروش زرو ته لوړ شوی چې یو ښه بدلون او د غیر حکومتي مؤسسو په کانفرنس کې زموږ د خبرو سره سمون لري
مؤسسات غیر دولتي بود
د اقتصاد وزارت د راپور لمخې په تیر دری کلونو کې هر کال د غیر حکومتي مؤسسو لخوا مصرف کې 3.5% زیاتوالی راغلی د دغه پیسو ډیری د روغتیا پوهنې او د زیربناو په سکتور کې په مصرف رسیدلی دي د دغه راپور لمخې ډیری پیسې په کابل ننګرهار بلخ او کندهار ولایتونو کې مصرف شوې دي خو د ولایتونو د نفوسو په تناسب ډیری پیسې په کابل بامیان او بدخشان ولایتونو کې مصرف شوې خو په زابل پکتیکا غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د نفوسو په تناسب کمی پیسې په مصرف رسیدلی دي د اغا خان د موسی مشری میرمن نور جهان موانی د سوزی ته په خپل وینا کې اشاره وکړه او په دې برخه کې روان کال د تیری مای په میاشت کې د غیر حکومتي موسسو په کانفرنس کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا یادونه وکړه چې پکې هغه په غیر حکومتي موسسو د دې لامل انتقاد کړی وو چې په نامنو سیمو سربیره په ډیرو امن سیمو کې هم دغه موسسې فعالیت نه لري د اغا خان د موسی مشری ویل چې داسې ګڼل کیږي چې ګوندی غیر حکومتي موسسې د حکومت په خلاف خلکو ته د خبرتیا په کارونو بوختې دي چې هغه ویل خبره داسې نه ده
کچیر دی می دی میاشت کانفرنس ته کتنه وشی او هغه چې هلته حاضر وو د امنیت مسله را مخې ته شو زه فکر کوم د غیر حکومتي موسسو د پیوستون ادارې اکبر دا مسله را پورته کړه ګواخ د نامنې او سیمو په برخه کې په مخ کې پروت دی او زه فکر کوم جمهور رئیس مکتول دی تر او بللو چې هغه سیمو ته پاملرنه وکړو چې امنیت نسبتا ښه دی خو موږ پکې حضور نه لرو هغه د یو شمیر ولایتونو نمونه هم واخیستل
provinces but that you are not there
میرمنزور جهان موانی ویل چې باید دغه سیستم ته پاملرنه وشي د ان سی بی په نوم د افغان غیر حکومتي موسسو د پیوستون د ادارې مشر بریالي عمرزی د غونې ته په خپل وینا کې د غیر حکومتي موسسو او د حکومت ترمنځ د همکاري او د زیاتېدو یادونه وکړه ویل چې غیر حکومتي موسسو په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ډیر کارونه کړي دي خو ښاغلي عمرزی دا هم ومنله چې د متوازن مصرف د برابرولو په کار کې لا هم د موسسو په کارونو کې ستونزې شته
متوازن مصرف کې واقعا تر اوسه موږ
دی نه توانې د دې تی ډیر لږ کلی ته خدمات وغوښو.
د اقتصاد وزارت وی 1503 غیر حکومتي موسسي د راپور د نور کول لامل سکل تړلې دي. د اقتصاد وزارت شمیرو لمخي اوس مهال په افغانستان کې ټول 2399 غیر حکومتي موسسي فعالیت کوي چې 2000 یې بهرنۍ موسسي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستیدیو ناوری. افغانستان پر دا امریکا دا سر مفتش زنگر اداره ویلی چه 270 میلیون دلار چه دا افغان خود دا وارتیا دا لوڑا اولو لپار زنگر شوی حیف امیل شویدی. سره لدی چې په راپور کې د کوم دفتر یا ادارې نوم مشخص شوی نه دی، خو د خبرېدو سره سمې په ټولنیزو رسنیو کې د لومړۍ میرمنې دفتر چې ګوندې د پروموټ د پروګرام ډېره برخه پیسې بې ځایه مصرف کړي تورن شو. د همدې موضوع د وضاحت لپاره مو د افغانستان د لومړۍ میرمنې د دفتر له رئیس زحل امرخیل سره مرکه کړې. هغې په پیل کې د پروموټ او د لومړۍ میرمنې د دفتر ترمنځ د کاري اړیکو په هکله آشنا راډیو ته وویل.
نه یوازې پروموت، بلکه هر بل برنامه که چیرې د افغانو میرمنو په نښه وي او کوم څه چې په هغه کې ویل شوي وي چې دا د افغانو میرمنو لپاره کار کوي، لومړۍ میرمن د هغه پروګرام هرکلی کوي، ملاتړ کوي او پرې خوشحاله کېږي. پروموت هم یو د هماغه پروژو نه و چې په پیل کې کوم موضوعات چې دوی په نظر کې نیولې و چې افغانو میرمنو ته به کوي، معلومدار لومړۍ میرمن هم خوښۍ سره هرکلی وکړه. د دې پروګرام په پرانیست غونډه کې چې ځینې نورو مشرانو هم ګډون کړی و، لومړۍ میرمن ګډون وکړه. په خپله وینا کې هماغه وخت کې ویلي و چې هیله مې دا ده چې دا پروګرام د افغانستان ټولې میرمنې په نظر کې ونیسي او د پروګرام کې ټولې میرمنې د مختلفو او بیلابیلو سطحو نه په دې پروګرام کې ګډون وکړای شي.
د سیګار د هغه رپورټ نه وروسته چې د پروموټ په اړه یې خپور کړ، داسې اوازې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې ګواکې د لومړۍ میرمنې د دفتر یوه برخه د پروموټ د پروګرام له لارې تمویلېږي. دې ته څه ځواب لري؟
اصلاً لومړی میرمن دفتر هیڅ نه بودی جنه لري، یوازې د کارمندانو معاش د حکومت له خوا ورکول کېږي، نور هیڅ نه بودی جنه لري. او لومړی میرمن دفتر نه تنها د پروموت بلکې هر بل پروګرام چې هیڅ اصلا علاقه نه لري مالی بخش سره تماس ولري، ځکه دغه سوء تفاهمونه وجود ته راغلي دي متاسفانه. ولی که دغه راپور په دقت سره ولوستل شي، کوم روپۍ چې دته تخصیص شوې د 5 کلو لپاره چې 214 میلیونه وي، هغه هم اصلا په کاش رقم نه دي ورکړل شوي. وعده هم شوې وي په دغه 3 کاله شاوخوا کې 9 میلیونه مصرف ته رسېدلي چې نور یې لا تر اوسه ورکړل شوي نه دي. په داسې حال کې چې خلک وایي چې 200 میلیونه اخیستل شوي دي، اصلا هغه تر اوسه پورې ورکړل شوي نه دي. وعده هم شوې وه چې اوس په دغه رپورټ کې څوک ولولي د دې موضوع واضح لیکل شوي. لومړی میرمن دفتر هیڅ نه و مصرف او پیسې د هیڅ خارجي ادارې نه هم نخلي، یوازنی مصرف چې د کارمندانو معاش ده هغه د افغانستان حکومت ورکوي.
بله، لومړی میرمن چې تاسو ورسره د مطبوعاتو په برخه کې کار کوئ، له نږدې ورسره کاري اړیکې لري، څه وایي چې د افغانستان د ښځو د پرمختیا لپاره کوم لارې غوره ګڼي؟
یو له مهمو خبرونو چې تل کړې ده او ډېره په ځای خبره ده، دا ده چې د افغانستان اوسني شرایط سره سب کم کوي. دې ټینګار په دې ده بهرنیان چې کله غواړي افغانو میرمنو ته یا افغانستان سره مرسته وکړي، د افغانانو نظر باید په دې کې واخلي. د مثال په ډول که چیرې یو ولایت کې دوی ځي او دوی پلان کړی چې موږ تاسو ته مکتب جوړوو، او د هغې ولایت خلک به وایي چې موږ مکتب لرو، موږ شفخانې ته ضرورت لرو، نو ځکه دوی باید د هغه منطقې خلکو سره تماس ونیسي، د هغوی نظریات، د هغوی لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي چې مؤثره تمام شي. په بل بخش کې چې د ظرفیت لوړول دي او یا د مشخصا که د افغانو میرمنو لپاره یې تل یې ټینګار داده او په دې باور ده چې لنډمهاله کارونه مؤثره نه دي. شرکت یو څوک جوړوي، مثلا خارجي اداره دوی ته پیسې ورکوي، تر څو دوی پیسې اخلي له خارج نه هغه چلیږي، چې کله پیسې بند شي نو هغه شرکت یا هغه اداره هم خپل کار بندوي.
او یا غلن محاله ترینینګونه چې د یوې میاشتې دوه میاشتې یا یو کال لپاره ورکړل شي، او هغه داسې خاص تغییر د دوی په پوهه کې نه راوړي، او دوی ته دا زمینه نه مساعدېږي چې د دوی رښتیا ظرفیت لوړ شي او دوی په جامعه کې په اسانۍ سره یو کار پیل کړي خپله او کار ورته پیدا شي. غلن محاله کارونو باندې پیسې مصرفېږي، د دوی ټینګار پر دې ده د افغانستان د خلکو نظر واخلي د خپل پروژو په تطبیق کې اوږدمهاله او عملي کارونه سرته ورسېږي. داسې یو فرهنګ چې لکه یو اداره کار کوي او د خارجي پیسو په اساس باندې تړلي وي، چې کله پیسې قید شي او کار ختم شي سخته د دې مخالفه.
بله، ډېره مننه زحل مرخیل کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د متحده ایالات جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل متحده ایالات په دې غور کې چې په پولند کې یو دایمي نظامی اډه تاسیس کړي. د سیشن بي پورس په سپینې ماڼۍ کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د پولند جمهور رئیس انډری ډوډا وویل چې هیواد دې ته لیواله دی چې د جوړولو په لګښت کې سهم ورکړي. پامکی په دې اکله رپورټ
په سپینې ماڼۍ کې د سه‌شنبه په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پولند د جمهور رئیس انډری ډوډا سره وکتل. دواړو مشرانو په دې موافقه وکړه چې د امریکا او پولند ترمنځ دفاعي او نظامی همکاري نور هم پسې زیاته او ټینګه کړي.
We are grateful for Poland's leadership.
د پولند له رهبرۍ نه په ناټو کې د دفاعي لګښتونو او بار د شریکولو په برخه کې منندوی یو. زه د پولند ستاینه کوم چې په ناټو کې د خپل لګښتونو پر تعهدات وفا وکړله. زه د پولند په دې پلان هم خوشاله یم چې خپل لګښت 2% یعنی لږ تر لږ تعهد نه نور هم زیاتوي.
ولسمشر انډری ډوډا د دې اړیکو په ټینګولو کې یو بل قدم هم واخست، او ولسمشر ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د امریکا لا زیات عسكر په پولند کې ډیر کړی. هغه ښاغلی ټرمپ دې ته وهڅاوه چې په پولند کې یو دایمي نظامی اډه تاسیس کړي. پولند په خپل نظر دغه کار د روسانو د توسعه طلبۍ د خطر مخنیوي بولي. په دې معاملې کې د لا زیات جدیت خودل په خاطر خاغلی ډوډا د نظامی اډې د جوړولو په لګښت کې د 2 میلیارډ ډالرو ورکولو وړاندې هم وکړ.
ما ولسمشر ټرمپ ته وویل زه غواړم چې تاسو په پولند کې د امریکا یو دایمي اډه تاسیس کړئ، او موږ به دا د ټرمپ اډه وبولو. زه په ټینګه په دې باور یم چې دا امکان لري. زه پرې قانع یم.
د مارچ په میاشت کې پولند په خپل تاریخ کې د وسلو د اخستلو تر ټولو ستره تاریخي معامله چې 4.15 میلیارډ ډالر کېږي لاسلیک کړله. پولند دا کار د دې لپاره وکړ چې خپل نظامی قواوې د روسیې خلاف په عصري وسلو او وسایلو سنبال کړي. تیره اونۍ روسیې د ساړه جنگ د زمانې راهیسې خپل ستر نظامی تمرینات پیل کړل. روسیې چین ته د لومړي ځل لپاره بلنه ورکړه چې په دې تمریناتو کې ورسره برخه واخلي. دا ټول معاملې په داسې وخت کې کیږي چې د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د ګمرکي تعارفو پر مسله نور هم مخ په خرابېدو دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
څو مهم خبرونه. د هند صدر اعظم نریندر مودی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره ملاقات په وخت مختلفو پروژو کې د هند ونډې په باب ژمنه وکړه. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سفارت له قوله رپورټ ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مین سبا د پنجشنبه په ورځ مسکو ته ځي. هغه به د افغانستان په باب په مسکو کې د سولې د غونډې د نوې نیټې په باب د روسیې چارواکو سره وغږیږي. د پاکستان وی عالی محکمې په نقدي ضمانت باندې لبنه د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د خوشي کولو حکم کړی او د هغه د بند باقی پاتې سزاګانې ځنډولې دي. نواز شریف باندې دا تور لګېدلی او چې د ملک نه بهر په غیر قانوني ډول دارایي او شتمني لرله، خو هغه د اختلاس تورونه رد کړي دي او وایي چې د ده په برطرفه کولو کې سیاسي مخالفان، قضایي قوې او پوځ دواړو لاس لرل. د پاکستان پوځ او سترې محکمې د نواز شریف تورونه رد کړي دي. پولیسو د مالیزیا پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق له دولتي خزانې نه د خپل قدرت په اوږده موده کې د 620 میلیون ډالر د غلا کولو او خارجي بانکونو کې خپل شخصي حساب ته د انتقالولو په تور باندې نیولی. یو ښځه چې د متحده ایالاتو د ستر محکمې پر نامزد قاضي بریډ کاو نه باندې څو کاله مخکې د زورونی او جنسي تیری تور لګولو مدافع وکیلانو ویلي دي. مخکې له دې چې پروفیسر کریسټن فورد په عام محضر کې د کانګرس غړو پوښتنو ته ځواب ووایي، باید چې FBI په دې اړه تحقیقات وکړي.
گرانو اوریدونکو، نیم ساعت دوم خبری پختو خبرونه په همدیزی پای تا ورسیده. پا لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلی که اوریده لیمه هیرم. تر بیام، خدای ملشه.